د لوبو له میدانه هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه او درنښت ازادي رادیو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یوې بلې اونۍ او بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم زه بختیار ساحل مو تاسو به د دې اونۍ د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه کې واوري چې د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې په نړیوال جام کې دوه پرله پسې سیالۍ وبایللې په دې خبرونه کې به یې په لاملونو پوه شئ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي میاشت له پایله له سریلانکا سره درې لوبلړۍ پیلوي
د سریلانکا او آیرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ درې ورځنۍ سیالۍ او درې شلوریزه سیالۍ
د آسترالیا د بیګ بیش لیگ پایلوبه برزبن هیټ لوبډلې وګټله د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې د افغان لوبغاړو پراخه ګډون او غوره لوبې د ولایتو په کچه د کرکټ دویمه درجه پیل شوې او سیالۍ ورستۍ حال د فوټبال د آسیا جام سیالیو ګروپی پړاو پای ته رسیدو ته نږدې دی کومې لوبډلې مخکښې دي په خپرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته د خپرونې په دویمې نیمایي کې درته ځانګړې مرکه خپرو د دې اونۍ مرکه مو په نړیوال جام کې د افغان 19 کلنې لوبډلې د وروستیو سیالیو په تړاو ده د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلې تر څو نړیوالو جامونو وروسته یو بار بیا د مینوالو کرکټ څارونکو د هیلو بر خلاف سیالۍ کړې دي دوه لوبې پاکستان او نیوزیلند ته بایللې دي او له نیپال سره سیالۍ پاتې ده د کرکټ مینوال له دې عمل اندېښمن دي چې د افغانستان د کرکټ راتلونکی له ګواښ سره مخ دی په دې رپورټ کې جزئیات له سالم احمد صالح څخه اورو
تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو په نړیوال جام کې د افغانستان کم عمره لوبډلې پلې لومړنۍ دوی سالي پاکستان او نیوزیلند ته وبایللې افغان کرکټ بورډ وایي ک لوبډلې له نیپال څخه خپل سیالي وګټي نو د دې چانس لري چې د شپږو غوره لوبډلو ګروپی پړاو ته لار پیدا کړي افغان لوبډله به د روان جنوري میاشتې پر 28 نیټه له نیپال سره سیالي وکړي یاد لوبډلې خپل لومړی لوبه د جنوري پر 26 نیټه چې د دې ټورنمنت د پایل دویمه ورځ وه له پاکستان سره وکړه او د 101 اتیا منډو په توپیر یې وبایلله پاکستان افغان لوبډلې ته د 204 اتیا منډو هدف ورکړی وو او افغان لوبډلې په ځواب کې یوازې 103 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل دغه راز افغانستان په دویمه سیالۍ کې هم له نیوزیلند څخه ماتې وخوړه دغه سیالۍ چې د جنوري پر 28 نیټه ترسره شوه افغان لوبډلې لومړنۍ توپ وهنه وکړه او د 29 منډو هدف یې ټاکلی وو د نیوزیلند لوبډلې هم د توپ وهنې په برخه کې د ډیرو ستونزو ترګاللو وروسته د 9 لوبغاړو په سوځیدو سره هدف پوره کړ او په دې سره یې په روانو سیالیو کې دویمه بریا خپله کړه د افغان لوبډلې د یادو سیالیو په تړاو د کرکټ پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زای وایي له پایله د دې لوبډلې په ټاکلو کې د انتخاب کمیټه تیروتې وه خو ټاکل شوې لوبډلې که په ذمهواري کرکټ کړې وای تر دې دمه به یې ښې لوبې نندارې ته وړاندې کړې وای هغه وای
یو شی بل چې د موږ په بیډینګ کې ډیر وخت نه مشکل دا د پاس لیول نه را شروع ده تر لند لیول پورې دغه مشکل سټیل موږ لرو په درې د شپږ څلوېښت رنګو باندې درې اوټو بیا په درې پنځوس باندې شپږ اوټو دغه د روغغاړو مسلسل او ډېدل دا ما په دغه آیډیا باندې زه پوه نه شوم په کار خو دوی دا چې واړو واړو پارټنرشپونه وکړي لس رنګه پارټنرشپونه په دغه سویکټو کې دوی کوي دا به د ټیم لپاره بهتري یو شی چې زه بل پکې اټکول ما غوښتل هغه دا چې د موږ ټیم په دغه یو نوي رنګونو کې دوه څلوېښت اکسترا سیټ کړی دی یعنی سړي رسوندو نه اکسره مونږ نه کړی دی نو د منګا لوبډال او د منګا کوچ سټاف ته په کار د چپ د کار باندې جدي په دغه دغه شي ته ډیره جدي توجه وکړي چې په یو نوی رندونو کې ته سړي رسوندونه یو ټیم ته ورکه مطلب دا چې ته یو پیز هغه د رندونو چې دا یو برخه ته لري په اکسره باندې ورکړه نو بل میچ به نیپال سره نیپال ماسانه ټیم نه دا نیپال چې کم میچ تیر نیوزیلند سره وکړو 200 رندونه ورپسې بیا ته وکړو نیوزیلند ته 300 کړی نو په دې هله چې پراتون کې میچ کې خو ځلېږي او دغه ټول نکات ته دوی پام وکړي
بل لوري ته د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې ویلي لا هم افغانستان په نړیوال جام کې د مخکې تاک چانس لري د شغلي سادات په باور که افغانستان نیپال ته ماتې ورکړي د دولس لوبډلو پړاو ته به لاره پیدا کړي چې هلته رسېدل دولس لوبډلې په دوو ګروپونو کې سره سیالي وکړي.
هو، د هر ګروپ نه درې درې لوبډلې بل پړاو ته لاره پیدا کوي. نیپال ته هم ماته ورکړو، انشاءالله بل ګروپ ته ځو، بل پړاو ته ځو. بل پړاو بیا سوپر سکس دی، په دوه ګروپونو تقسیمېږي، شپږ ټیمه یو ګروپ کې، شپږ بل. نو هغې نه بیا هر ګروپ نه دو دو ټیمه مخکې پړاو ته نیمه پای لوبه.
د ویلو ده چې د افغانستان تر 900 کلونو د کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې د 2013 او 2021 میلادي کلونو نیمه پای لوبه ته لاره پیدا کړې وه.
اوس د افغانستان د ملي لوبډلې په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ له سریلانکا سره دي. دغه راز تر سریلانکا وروسته به یاد لوبډله له آیرلند هیواد سره لوبې وکړي. د سریلانکا سیالۍ په یاد هیواد کې د فبروري میاشتې په دویمه نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 23 به دوام وکړي. له اکرام الله اکرامي تفصیل اورو.
افغان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندوستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او آیرلند هیوادونو سره لوبلړۍ ولوبوي. د دې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به د روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یو ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل،
د سریلانکا او آیرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ، درې ورځنۍ سیالۍ او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې دا به د فبروري د دویمې نیټې نه د فبروري تر 23 نیټې دوام وکړي. او همدارنګه
له سریلانکا هیواد سره د لوبیز سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې په 23مه له آیرلند هیواد سره یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په 3مه به بشپړ شي. ښاغلی سادات د آیرلند په وړاندې د سیالیو په تړه وایي،
په متحده عرب اماراتو کې بیا د آیرلند کوربتوب کوو چې هلته هم یو ټیسټ لوبه، درې ورځنۍ لوبې او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې هغه به د 23 فبروري نه تر 13 مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې له نړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري، په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
دا ویلو ده چې تر یادو سیالۍ وړاندې افغانستان د جنوري په 11مه نیټه له هندوستان سره د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11مه نیټه به بشپړ شي.
پا ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتئ.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره د ګمارونو په نوې لړۍ کې دا ځل د ډګر ساتنې د برخې لپاره شین مګډر مټ د روزونکو په توګه ټاکلی دی. کرکټ بورډ د پنځشنبه په ورځ په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي، ښاغلی مګډر مټ به د فبروري میاشتې په لومړیو کې د سریلانکا پر وړاندې د لوبلړۍ پر مهال خپله دنده له ملي لوبډلې سره پیل کړي. که څه هم نوموړی د هیڅ نړیوالې سیالۍ مخینه نه لري، خو کرکټ بورډ لیکلي شین مګډر مټ د ظرفیت لوړونې په برخه کې د درېیمې درجې سند لرونکی روزونکی دی چې له دې وړاندې د بنګلادیش، سریلانکا او آسټرالیا کرکټ لوبډلو سره په بېلابېلو روزنیزو ډګرونو کې د کار کولو کافي تجربه لري. د ولید چې یادې ادارې د ملي لوبډلې لپاره د کارکردګۍ، د څېړنې او فزیکي تکړښت په برخه کې هم د روزونکو لټه پیل کړې ده. اوس د سوداګریزو لیګونو څخه، د کرکټ په درې سترو سوداګریزو لیګونو کې اوس مهال ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم په سیالیو بوخت دي. د سویلي افریقا شل اوریزه لیګ، د عربي متحده اماراتو نړیوال لیګ او د بنگلاديش غوره لیګ په یو وخت کې پیل شوي دي چې د نړۍ د نورو مخکښو لوبغاړو په ګډون پکې دا ځل د افغان لوبغاړو ګډون هم پراخه دی. تازه د جنوري په 23مه نیټه د سویلي افریقا د لیګ اړوندې لوبډلې سن رایزر ایسټرن کیپ له چټک توپ اچونکي فرید ملک سره تړون لاسلیک کړی دی. دا لومړی ځل دی چې ښاغلی ملک په دومره ستر سوداګریز لیګ کې د لوبېدو تړون کوي. هغه چې د هند پر وړاندې د لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې د ویرات کوهلی په ګډون درې پیاوړي هندي توپ وهونکي وسوځول د نړۍ پام یې ځان ته راړولی دی. دغه راز په یاد لیک کې نوید الحق او نور احمد بیا د ډربن سپر جاینټ لوبډلې ته لوبېږي چې یاد لوبغاړو د جنوري په 23مه نیټه د ممبئی کیپ ټاون لوبډلې پر وړاندې په یوه لوبه کې په ترتیب سره دوه درې لوبغاړي وسوځول چې نور احمد د اغیزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله. په دې لیګ کې ظاهر خان هم لوبېږي. د بنگلاديش په غوره لیګ کې بیا محمد نبی، عظمت الله مرزا، ابراهیم زدران او نجیب الله زدران بیلابیلو لوبډلو ته لوبه کوي. نجیب زدران په خپل لومړی لوبه کې نیمه سلیزه وهلې وه او غوره لوبغاړی نومول شوی و. د غراس په یو بله لوبه کې هم تر دیر شو زیاتې چټکې منډې وکړې شي، بیا هم لوبه وګټله. عظمت الله عمرزی هم د خپل لوبډلې لپاره په یو لوبه کې په سختو شیبو کې وڅلوېښت منډې وکړې چې د غوره لوبغاړي په توګه یاد شو. د اماراتو د نړیوال لیګ په سیالیو کې بیا قیس احمد، رحمان الله ګربز، کریم جنت، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او وقار سلام خیل لوبه کوي. د یادو لوبغاړو له ډلې ګربز او فاروقی خپل لوبډلو ته ښه لوبېدلې دي او سیالۍ یې ګټلې دي. د ورځې چې دا لیګونه به د راتلونکي فبروري میاشتې په لومړنیو دوه اونیو کې پای ته ورسیږي. اوس د افغانستان کورنۍ سیالۍ. افغان کرکټ بورډ اداره وایي چې دویمه درجه ولتی سیالۍ او پنځلسم پړاو یې د روان جنوري میاشتې په اتلسمه نیټه پیل کړی دی. د سیالۍ چې په خوست، کندهار، کونړ او ننګرهار کې جریان لري، اووه دېرش لوبډلې برخوالې دي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې یادې اووه دېرش لوبډلې په شپږو بېلابېلو ګروپونو کې ویشل شوي دي چې د یوویشت ورځو په موده کې به یې ترمنځ درې نوي سیالۍ ترسره شي. ټولې ګډون کوونکې لوبډلې به په خپلو ګروپونو کې یو ځل له یو بل سره مخ شي چې بیا به د هر ګروپ مخکښه لوبډله د وزیر محمد اکبر خان لومړۍ درجه سیالیو ته لاره ومومي چې د دویمه درجه ولایتي سیالیو له پای ته رسیدو وروسته به پیل شي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی.
د استرالیا د بیگ بیش لیگ په پایلوبه کې برزبن هیټ لوبډلې د سیدنی سیکسرز لوبډلې ته د څلور پنځوس منډو په تفاوت ماتې ورکړه او اتلولې وګټله. پایلوبه چې د چهارشنبې په ورځ د جنوري په څلېرویشتمه نیټه د استرالیا په سیدنی ښار کې ترسره شوه، د هیټ لوبډلې لومړی توپ وهنه کړې وه او یو سل اووه شپېته منډې هدف یې ټاکلی و. سیکسرز لوبډلې په ځواب کې ټول لوبغاړي په اتلسم اوور کې له لاسه ورکړل او یو سل دولس منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د هیټ لوبډلې لپاره جوش برون درې پنځوس منډې کړې وې او سپینسر جانسن څلور لوبغاړي سوځولي وو. د ورځې چې سکال د بیگ بیش په لیګ کې یوازې یو افغان لوبغاړی اظهار الحق نوید د سیدنی سیکسرز په لوبډله کې اخیستل شوی و، خو په هیڅ سیالۍ کې یې د لوبېدو چانس ترلاسه نه کړ. او اوس د فوټبال له ډګره یو خبر. د فوټبال آسیایي فدراسیون له لوري د څلورشتو هیوادونو ترمنځ د فوټبال لوبې پیل شوې دي. د دې سیالیو ګروپي پړاو پای ته نږدې شوی دی او ډېر ژر به د شپاړس غوره لوبډلو مرحله شروع شي. د جنوري په درویشتمه نیټه په یوې سیالۍ کې فلسطین د هانګ کانګ لوبډلې ته ماتې ورکړه. د ګروپي پړاو مخکښې لوبډلې معلومې شوې دي. جزئیات په دې رپورټ کې له امید ظهیر ملاورو. د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د خبرونه نیمه برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې درته ځانګړي مرکه خبرو. د مرکه ملمو په خانه لوبغاړه دولت خان احمد زیده د ځلمو په نړیوال جام کې د افغان لس کلن ځوانانو د ورستۍ او ماتو د لاملونو په تړاو مرکه کړې ده. نور په مرکه کې ووري
احمد زیده صاحب، هر کله درته وایم د پیل پښتنه میدانه په نړیوال جام کې د افغان لس کلن لوبډلې د ماتو لاملونو ستا لاندې څه دي؟
کومګه د ورلد کپ نه لک شاته راسو څلور د سی یو لاملونه مونږ یادوای سو چې مونږ لوبډله نور هم بهتره د بهتري طرف ته وړای سو. اول خدا سي د مونږ دغه د ترکیب د انتخاب پروسه سی و دا په ډیر زیات مسلکی ډول باندې تر سره نسوه. یو او دوه خبره د ما سي دا هغه دار سي د ټیم تیاری سي دا بیا ونه سو ډیر سي. او دریم شي کومګ وګورو په ټیم کې ډیر زیات تغیرات راغله وخت له وخت سره ټیم ډیر زیات تغیر او تبديل سي. او څلورم شي که زه وایم د منګه د کنډیشنل پریکټس ما سي میچونه وکتل لوبغاړي هغه له سوینګ او له ډیر زیات پیس سره ډیر زیات نه بلده ښکاري، په خاص کر بیټسمنان. نو د منګه هغه کنډیشنل هغه د کوم وطن ته سي زی دی وو د پیچونو مطابق سلته بال څومره بونس کیږي او سوینګ کیږي په کوم آیډیا سره بیټینګ وسی هغه ته مونږ کنډیشنل تیاری وایو. هغه کنډیشنل تیاری سي دا هغه ماته کم ښکاري نو په صحیح توګه نه تر سره سمي. نو دا سلو د سلاملو نه دي چې موږ لوبډله سدا کچه ته منګړي وای نو نورم به تر کېده خو نسو. نو د موږ ریزلټ زکه په اول راوند کې خنخ کاری او ډیر خراب ده.
لډیر وخت په تو په هره کې د افغانستان بیلابیل لوبډلې ستونزې غالي. دا لوبډلې هم خو مثال دی ولې دا ستونزې نه حلېږي؟
اګوري هر یو برخه د کرکټ سره د مکمل یو پروسې ته ضرورت لري چې ته به یو دغه پروسې نه تیریږي بیا به ته په کې خزلېږي. او د یو بیټسمین خو په کرکټ کې د یو بیټسمین جاب سره یا کار ډیر سخت ده. هغه وجه دا داسې دی د یو بال د غلطي گنجایش لري که په یو بال غلط ولوبو دی اوټ سو نو اوټ ده بیا دواری دی بیټینګ ته نسی راتلی او داسې که بالران یو بال غلط وکړي نو بیا دی چانس لري چې بیا ښه بال وکړي بیا ښه بال وکړي بیا ښه بال وکړي نو بیټسمین چې دی بیا ډېر زیات فوکس ته ضرورت لري ډېر زبردست تخنیکونو ته ضرورت لري ډېر زبردست ټیکټیکونو ته ضرورت لري او یو بیټسمین بیا ډېر زیات هوښیار وي دغه وجه دا ده چې دی په دې په کنډیشن باندې پوه شي د مخالف ټیم د بالر په ښه بال خراب بالو پیژني پیچو پیژني او د میچ حالاتو پیژني نو یو بیټسمین باید که زه ووایم سې نیمایي کوچي نو دا به کم وي چې هغه په ټول مسایل د میچ پوه شي او په خپله باندې نه ډېرې زیاتې تخنیکي ستونزې ولري نه تکتیکي ستونزې ولري نه فزیکي ستونزې ولري او ذهني ستونزو خو مې درته یاده کړه چې باید ډېر زیات ډېر زیات په کرکټ باندې پوهي نو بیټسمین جوړول واقعیا څه دي سخت دي اسانه کار نه ده دا پوره یو پروسه ده پوره یو سیستم باندې ته جوړیږي لکه سیستم نه به تیریږي هغه پروسه به سرته رسي ولدن یو کامل بیټسمین جوړیږي سې افغانستان لپاره اوس بیټنګ پروسس د سیستم ماته نه ښکاري سې کار دی پکیږي او دغه پروسی نه دی بیټسمین تیریږي او د تدبی ښه بیټسمین یا خراب بیټسمین ولکیږي
د نولس کلنو ځوانانو په کچه له تیرو څو کالو راهیسې افغان لوبډلې ښې لاسته راوړنې درلودې په دې لوبډله کې درته څه کم او خراب ښکاري
کدا لوبډله وګورو د استعداد په حساب کدا لوبډله وګورو نو ډېر استعداد ده په دې لوبډله کې لوبغاړو کې استعداد شته خو استعدادونه سي دي له وسه خام دي په دې باندې کار نه د سوي دا سي دي مونږ دې ته را ټیلنټ وایو د له وسه پورې را ټیلنټ دا سي د ټرین ټیلنټ نه ده نو د ټرین ټیلنټ څلور لامنونه مې درته وویلې سي دوی کنډیشنل نه دي تیار د دوی په نور تیاری په تخنیکونو په دې شیانو باندې کار نه ده سوي ان دوی صحیح پالش سوي نه دي او د استعداد له لحاظ څخه وګورو ډېر استعداد د بدی انډر 19 کې او خو که به دی تیاری په لحاظ یو ګورو دا ټیم تیار نه ده که روسته راوندونو کې دوی خېلو به کوي نو هغه به دوی له کنډیشن سره اموختي نو سکل اموخت پیدا کی هند آی کوارډینیشن یو سره بلد سی نو ریزلټ به هم خسی
د سویلی افریقا کنډیشن خو به د افغان توپ وهونکو لپاره سخت نه وي
بالکل ما خو د کنډیشن خبره مخ کی یاده کړه کنډیشن د موږ د پاره نه وای دا کوم ځکه چې بال کټ کیږي هغه موږ نه سوجت کولای او سوینګ د پاره د موږ سیده باډی د سوینګ سوینګ ته صحیح نه راځي موږ کوشش کوو چې بال په خاص کر د فاست بالرانو بال په هوا کې وینو او هغه طرف ته ولوبو خو د سوینګ طرف ته موږ نه سوجت کولای چې څنګه د موږ باډی هغه طرف ته حرکت وکړي نو دا خاص تمرینات غواړي او ډېر تیاری غواړي دغه دپاره موږ تیار لوبډله لا نه ښکاري چې تیاره دي او د سوینګ مقابله دي وکړي سوینګ سدا له سوینګ سره موږ غټ مشکل لرو نو سوینګ سره څه مشکل لرو په ساوت افریقا کې سوینګ کیږي دغه لامل له چې موږ کم رنګونه جوړو زیات رنګونه نسو کولای
د نیوزیلند پر وړاندې توپ اچونکو ښه مقابله وکړه هغه هم سپینرانو هیله لري چې افغان لوبډله به یو وار بیا ښه سپینران نړۍ ته ورکړي
میشنه مخکې ما دا پیشګویي کړې وه چې موږ سپینران به نیوزیلند نه میچ ګټي خو ډېر کلوز میچ وسو د موږ سپینران سي دي ښه سپینران دي او موږ ستمه یم په انډر 19 کې له سپینرانو نه کولای شو خاص کر هغه ټیمونه چې هغه له دی آسیا دی ریجن نه دی هغه به موږ په خپل سپیننګ باندې خرابو خو موږ ته پکار دی چې لږ په رنزونه هم په بورډ باندې پراته یي نو موږ بیا د سپین په زور باندې ډیفینډ کولای شو نو دغه یو هغه د موږ هغه قوي نقطه ده چې موږ یې په ټیم کې لرو
ول کېږي چې افغانستان نیپال ته ماتې ورکړي د مخکې تک چانس به ولري همدغسې ده
بالکل کومنګ درې ټیمه چې کوالیفای کیږي نو موږ کنیپال ته چا ماته ورکو بیا هم چانس جوړیږي خو کنیپال چې ته میچ اونګه کی یا میچ ګټلای نه وی نو به دې موږ چانس جوړیږي نیپال نه بیا موږ د 2 پوینټو په حساب باندې هم سده مخکې تک چانس لرو دی سوپر 6 ته پاره ځکه درې ټیمونه مخکې زینو په سوپر 6 کې به خبره دارې چې موږ پینزولو بلرو نو ټیم کم میچونه بایلیم د ماهیله بل کوچینګ او منیجمنت سټاپ نه دا وی سی ټیم ګورزیدا ته ورنکی او دوی ته همیشه پوزیټیو خبرې وکي ټیم دې راجګې دو چانس لري او راجګېږي به ان شاء الله.
د دې لوبډلې د روزن کې ډلګې په تړاو سوای عمران فرحات، نوروز منګل، قیام الدین کاکړ او جاوید نوري، آیا تر دوی نور غوره روزن کې وشي باید لیګل شوی وای؟
کوچینګ خو نن سبا دغه دی کوچینګ کومه لړۍ سره روانه ده، خاص کر په افغانستان کې چې خلک لوبغاړي راولي کوچ ستر جوړي دغه خبره نه ده. کوچینګ ځانته فیلډ ده، یو څوک لوبغاړي پات سوې ځانته فیلډ ده. که یو لوبغاړي چیرته کوچ کیږي یا یو چا زر کوچینګ کورسونه کړي او ایکسپیرینس نه لري او هغه دی لوبډلې کوچ کیږي، دا دواړه سړي ډیر تاثرناک نه لویږي. ځکه که یو ښه لوبغاړی د تا د ټیم کوچی او د خپل د کوچینګ روزنه نوی کړي، نو هغه کوشش کوي چې همیشه خپل مثال نه مخکې کی یا خلکو نه غوښتنه وکړي چې د ماغونته لوب وکړي او زه په داسې وخت کې خلوب غواړم یو مودې سبه مې کول او هغه سبه مې کول، هغه بیا د بل لوبغاړو لپاره ډېر زیات ستونزمن سي. په کوچینګ کې یو کمالدار ده چې ته به د نورو لوبغاړو هر لوبغاړی به په خپل کالب کې جوړې او په خپل کالب کې به لغنه کار اخلي، مخ کې به ولې او دغه نه به غټ لوبغاړی په خپل کالب او په خپل تخنیکونو کې جوړې. دا ډېر زیات علم ته ضرورت لري، نو د موږ د کوچینګ په سټاپ کې د علم ډېر زیات کمای راته.
د 12 کلن ځوانانو د لوبډلې ټاکلو لپاره لومړی باید څه وشي؟
ګوره که یو 12 کلن ټیم چې ته جوړیږي، نو دا کم از کم هغه مینیمم ټایم چې موږ ورته وایو 2 کاله ده. په 2 کالو کې موږ دغه دیو لوبغاړي فټنس اله برابر کو، د لوبغاړي په مهارتونو باندې اله په 2 کالو کې تلو حد پورې کار وسی او د دې په تکتیکی مسایلو او د څومره باید کرکټ پوه سي، سره کم گیمو کې مطلب پیچو پیزنی، اپوزیشنو پیزنی، خپل کوي نکتی او ضعیفو نکتی او پیزنی، په مختلفو پیچونو باندې لوبو کې ډیر زیات ځان پوهی کې چې څنګه لوبه دیو لیگ بریکر خلاف کیږي، دی لیپ ټام سپینر خلاف څنګه لوبه کیږي، سوینګ څنګه لوبیږي، دغه ټول مسائل چې دې لپاره کم از کم 2 کاله پکار دي. نو 2 کاله مخکې باید دې لړۍ پیل سي او په دې صحیح سیستم باندې او دې ته یو تګلار روډ میپ جوړ سي چې کوم جنه باید شروع سي او په کوم جنه باندې ختم سي او موږ چې روان یو کوم قسم لوبغاړي دي. شاته ډېر زیات ماستر پلانینګ کیږي چې کوم قسم لوبغاړي په کار دي، ورکا پم چیرته ده، کوم ملک ده، سوینګ به کیږي، د موږ د لوبغاړو تخنیکونه باید څنګه وسیږي وغیرہ وغیرہ، او د دوی په تیاری باندې په ټول تیاری باندې کار شروع سي. نو کم از کم 2 کاله دي او که 4-3 کاله مخکې شروع کړو نو لا ښه ده.
دا نړیوال جام د لوبغاړو د پروفایل او راتلونکو جوړولو لپاره څومره مهم ده؟
بالکل، انڈر 19 خو ډیر مهم کرکټ ده. انڈر 19 کرکټ ډیر زیاتې معنی لري. اوله معنی دا ده د تر روان راتلونکي کرکټ څنګه ده، یو خو دې مکمل هغه تصویر خلکو ته ښیي، هغه عکس دې ښیي سر روان دوری 4 کاله یا 5 کاله بعد به د افغانستان کرکټ چیر دی. د دوی هغه دې کریم هغه دې بیسټ ځوانان چې دوی راټول کړي دي په ټول ملک کې دغه حالت دا شای ده. نو که حالت خرابي خلک داس فکر کوي چې 2-3 کاله بعد به دوی کرکټ ډیر مخکې نه وي، که ډیر ښه وي نو خلک دا فکر کوي چې دوی راتلون کیسه ده، دوی به ډیر ښه ټیم لري د نیشنل ټیم که چېرته د انډر 19 د ښه ټیم وي. او بل انډر 19 کته په انډر 19 لوبډله د یو ملک بل انډر 19 نه ګټي، نو مطلب دا د سپر روان وخت کې تلغونه په نیشنل ټیم کې هم ګټي. بل څومره فند په انډر 19 باندې استعمالیږي، دومره فند یو کرکټ بورډ نه استعمالولای، دا د ICC نه ټول انویسټمنټ کیږي، ټول ملکونه راغونډيږي او ایشیا کپ کوي او په خپل ریجن کې، مطلب موږ خپل ریجن کې ایشیا کپ کوو، بیا ورلد کپ له ټولو ټیمونو سره کوو. دې کې د لوبغاړي هم ډېر زیات ټرین کیږي، په ډېر زیات مصارف هم راځي، دا د تاروخانه آینده او بیکار آینده هم تصویري. نو انډر 19 ډیر زیات مهم کرکټ ته په دې باندې باید ډیر زیات فکر وسی.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د ازادي رادیو د لوبول میدان ونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو، د دې ونې خبرونه همدلته پای ته رسیدي. تر بیا مو الله عمل شه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلاس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
پرونی ته شرح لید. د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتی لاری اولی بندیش دا مسئله مو د بحث لپاره وروسته تر دې انتخاب کړه چې د جنوري په 28مه لسرزنی ځند وروسته اسلام آباد له افغانستان سره د تورخم په شمول نږدې ټولې ترانزیتي لارې پرانستې. پاکستان ویلی دی چې موټروانان باید ویزې او پاسپورتونه ولري او اوس داسې راپورونه خپره شوي دي چې پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د مارچ تر 1 دیرشمې باید دا ډرایوران ویزې او پاسپورتونه ترلاسه کړي. پاکستان په 2014 کال کې د بارډر منیجمنت په نوم د پولي د سنبالولو تګلاره اعلان کړه چې له مخې له پاسپورت او ویزې پرته چاته اجازه ورنکړي چې په تورخم او نورو لارو افغان سوداګر پاکستان ته داخل شي. خو د دې سرحدي تګلارې له تیرېدو په تیرو نږدې 8 کلونو کې ډریوران له ویزې پرته په تذکرو او شناختي کارډونو د افغانستان او پاکستان لور ته تلل راتلل. د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، پاکستان په ترانزیټي لارو کې اسانتیاوې راوستې. حتی له افغانانو سره د هند د 500 ټنه مرسته شویو غنمو لپاره له خپلې خاورې اجازه ورکړه چې تیر شي. خو له شاوخوا یوه کال راهیسې چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو اړیکې ښه نه ښکاري، ترانزیټي لارې دوه ځله سخته بندې شوې دي. پروسه کال په تورخم کې د نشټې له امله پاکستان دا دروازه وتړله، خو روانه میاشت چې د تورخم دروازه بند کړه ورسره د غلام خان، خرلاچو، انګور اډې لارې هم بند کړې. سپین بولدک هسې هم په چمن کې د پښتنو د پرلت له امله چې د پخوا په څیر د دې لارې د بشپړو پرانیستو غوښتنه کوي بنده ده. سوال دا دی چې د مارچ تر اخیره افغان ډرایوران کولی شي چې د افغانستان پاسپورټونه او د پاکستان ویزې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د یوې ویزې د اخیستو لپاره په کابل کې ځینې خلک میاشتې میاشتې انتظار کوي او د افغانستان د پاسپورټ اخیستل هم اسانه نه دي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ، نظر را سره شریک کړئ او په یوټیوب کې هم لیدلی او اوریدلی شئ. راوښوم د خبرونې میلمته محمد نبی افغان، افغان سوداګر له کابل رسکاټل را سره د خبرونې ته افغان صاحب شرغلی ک لمړی دا پښتنه وکم د دې لارې بیرته پرانستل شو، بشپړ پرانستل شو دا کنه لا هم ستونزه شته؟
مننه شبر صاحب، سلامونه تاسې ته اوریدونکو او کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسې ته معلومه ده او تاسې په مقدمه کې وویل، د امارات لره تاګه سره ډیر د غنګیرل کېدل، موږ دغه فکر کاوه چې د پاکستان او د افغانستان په تجارتي اړیکې مخ په خې کې دوه سیاسي خواته بلل شي. مخ کې لدې په دې تیرو شلو کلو کې، خصوصا په هغه تیرو اخیرو لسو دولسو کلو کې، د افغانستان او د پاکستان حالات، تجارتي حالات، یعنی تجارت د سیاست قرباني کېده او ورځ تر بلې تجارت لاندې خواته راته. نو د امارات لره تاګه سره موږ دغه احساس کاو چې انشاءالله حالات به ښه شي، وضعیت به ښه شي، اړیکې به ښه شي. اما اوس ورته ګورو ورځ تر بلې لا هغې هم بتر خواته روانې دي. صدا د دواړو په تاوان ده، او ځکه موږ په دې سیمه کې یو ډېر غټ شراکت سره لرو، هغه فرهنګي که هغه په هر بخش کې، موږ د کلتوري د موږ د ژبې د موږ له دوی سره ډېر مشترکات دي، او موږ د ډېرې مشترکې ګټې سره لرو. نو دا موږ بې له دوی نه شو اوسېدی او دوی بې له موږ نه شي اوسېدلی. دا اوسنی وضعیت ان دلته دغه پالیسیانې نیږي منفي روانې دي، او پاکستان هم په تیر کې هم پالیسی منفي وله، او د دوی هغه بعضې مسؤلین چې دي هر څوک چې راځي له زوره کار اخلي او کوشش دا کوي چې افغانستان یو نه د دوی د اثر لاندې وساتي. اما دا ثابته شوې ده چې افغانان په ټول عمر د چا د اثر لاندې ژوند نه کوي. نو ډېر مشکلات دي، ستونزې دي.
افغان صاحب، ستونزو مشکلاتو ته به راسو. تاسو دې ته اشاره وکړله چې د پاکستان خواته هم مشکلات شته. د یو دو سوداګرو څرګندونې لرو چې دوی ازادي راډیو ته ویلي دي دوی په پاکستان کې وو، دا هغه وخت چې لا دروازه نه ده پرانستل شوې، د تورخم دروازه
مالم را چولې دا الوګان دي کچالان برې وړو کابل خواته، او خراب سوي ټوله خرابې ګلمر تر پاړ به پروت لمر ته ولاړ دي، او ستونز را ټوله گاډو ده. اوس موږ ته دا مشکل ده چې دا د گیټ حسابو کې دا پروټو گاډي دا سبزي گاډي دا نور خدا خوشي کی بغیر نه بعد بیا یو ټیم ورکی مثال تاریخ دی ولي کې په دې ټیم باندې دا گاډي مثال بند دي سي او ایزا او پاسپورت نه بغیر دی خو نه راوختي.
کراچۍ نه می دا میان را چولې دي او دا راغلي چینا نه دي او زیبه تاجکستان ته دي کې ټوله 15 ورځې ټیم دي. اوسم شاته وګوره جنریټر ایسی چالانه د خمال نه کور کیږي، او دا په 15 ورځې کې تاجکستان ته رسې، او زمونږ اوس 12 ورځې کیږي او څلور ورځې دلته کیږي چې ولاړ یو. دا به څنګه شي؟ او زمونږ نه هلته ویزې غواړي، ویزې مونږ سره شته نه، او دلته به 15 ورځې کې ویزې لګیږي نه، او مونږ به پاس مال دا 4 کروڑ روپو مال په دې کې شته، او دا که به 3 ورځې نور دلته رکاو شي بس دا مال ختم شو. 3 ورځې کې به دا تاجکستان ته څنګه رسي؟ 4 کروڑ روپو دا مال دی، او درې لارې مې وروسته ولاړ دي، 4 کروڑ هغه 16 کروڑ روپو تاوان به راته ورسي.
افغان صاحب، د پاکستان تاجرانو ته هم د پلس روزنی بندیز په ترس کې ډیر تاوان واوښت، څه فکر کوئ چې تاسو خپل هغوی سره خبرې کوئ کله ناکله او دا موضوع به شریکوئ، څه وایئ چې ولې د دوی په خپلو چارواکو زور نه رسیږي چې د تجارت د سیاست قرباني نه کړي؟
اغلته داسې ده چې د اوسنۍ حکومت چې کوم حاکم ده هغه تر ډېره حده ډېر هغه د ملت غوښتنو ته جوابګو نه ده، ډېر د خلکو ضرورتو ته نه ګوري. دغه اوسنۍ کومې اخرنۍ پرېکړې چې کومې دي دا ډېرې په ټکر کې دي، او ډېرې یعنې یو جانبه پرېکړې دي، ډېر دغسې د دیکتاتوري پرېکړې دي چې دوی وکړلې. او په دې وسو کې چې دغه کوم بندر بند سو تر ډېره حده د سید تاجران دي، موږ افغانان دي، ځکه په دې سرحد باندې چې دغه کوم تجارت کېږي دواړه طرفه ته موږ افغانان یې کوي، خو دوی هم مستقیمن او غیر مستقیمن د دې اثرات په دوی باندې پرېوځي. وسو کې چې دغه کوم سرحد بند سو د دوی لپاره ضرورت و، د پیازو ډېر ضرورت و چې له منځنۍ اسیا نه له قزاقستان او ازبکستان نه دوی ته ورتلل چې هغه ډېر ایسار ول، او بېرته لا خوانه د کینو یا د مالټې موسم و، د دوی مالټې مرکزی آسیا ته تللې چې هغه ډېرې خراب سولې، او کیلې ډېرې خراب سولې، ډېر نقصانات یې ورسول. هغه که اخوا ته که دې خوا ته موږ افغاني تجاران او پاکستاني تجاران موږ سره ګډ بولو، ځکه په شراکت دغه کوم تجارت چې روان ده که څومره موږ ته تاوان رسیږي دغومره دوی ته هم رسیږي. داسې دلته په دې سیمه کې نه په تیرو کې کار سوی، زه په خپله د یو افغان په حیث یو تاجر په هیڅ، او په دې لاره کې دغه ترانسپورت چې دا ډېر د موږ د خلکو ده، او د دې یعنی د افغانستان دا ترانسپورت هم د موږ مربوط ده، موږ یو د انسجام شورا لرو چې د هغه زه معاون یم. نو تر ډېره حده دا ترانسپورت یې تجارت یې په دې کې موږ مستقیمن کښېل یو، راته معلومېږي چې نقصان په کوم ځای کې ده، مشکلات په کوم ځای کې دي، تکلیفونه له کوم ځای نه جوړېږي، هیا څه شي دي. دلته له زړه نه څوک کار نه کوي، چا کار نه ده کړی، خو ستنا خوا ته مشکلات دغه ډېر دي. موږ افغانان دا تاجران چې ځي، موږ په دې تېرو 10 کلو کې صحیح ده، په جمهوریت کې دلته هم وضعیت خراب و چې موټر براوا وختل، تجارانو نه به باج اخیستل کېده، رشوت به اخیستل کېده، اما اوس هغه ختم سو. اخوا ته اوس یو راوړې خالص له پېښور تر د تورخمو تر پېښور پورې تقریبا موږ له یو موټر نه 10 زرو نه تر 15 زرو پورې غیر قانوني اخیستل کېږي. چا پاټکونه اچولي دي، چا چک پوینټونه اچولي دي، دغسې په بولده کې خالص له سرحده سي دي. موږ موټر اخوا ته وراوړي تقریبا 10 زره 15 زره هلته ترې لګېږي.
افغان صاحب وبخښئ، دغه پیسې څوک اخلي؟ افغان صاحب وبخښئ، دا پیسې څوک اخلي؟ پولیس یې اخلي؟
دا دغه هلته مسؤولین اخلي، پولیس یې اخلي. هغه دغه دي یعنی که یو چا تلاشي لپاره چک پوینټ اچولی داسې تلاشي کوي، هغه له موټرو نه غټ موټرو نه پیسې اخلي. که چا دې د تلاشي په نوم اخلي، څوک یې د تلاشي په نوم اخلي، څوک یې د ټول پلازې په نوم اخلي، خو مختلف نومونه دي. هغه هلته هغه مسؤولینو سره شریکانې ټولې غیر قانوني پیسې دي. داسې په مقابل کې خدمات یو شی نشته چې موږ ووایو چې دا قانوني دي. او دسې داسې دغه تجارت دي. موږ ډېر هم پخوام شي بر صاحب ډېرې غوښتنې ترې کړې دي، اصلا دې تجارت ته د دواړو ملکو هیڅ کار نه ده سوی. موږ غوښتنه ترې کړې ده چې پاکستان باید افغانستان او پاکستان سره کینی، دا دواړه ورونه ملکونه دي، او یو مشترکه ګډ میکانیزم تګلاره ورته جوړه کړي. دغه وسې تورخم کوم واسو ان دا به د موږ د تجارانو نور تجارت هم تقریبا 50% راکوز کړي، ځکه د موږ تجاران دې ته دغه سول چې وسې دا په زړه واخیستله چې دغه تورو دروازه هر ټیم بندېدلی شي او د ډېر وخت لپاره بندېدلی شي. نو دومره رس خلک نه اخلي، ځکه دغه د تورخم اوسنۍ بندېدل دا خلک نا امید کړل، تجاران نا امید کړل. هر سړی کوشش کوي چې بدیل خوا ته واوړي او بدیل خوا ته فکر وکړي، بدیل خوا باندې خپل تجارت واړي.
دا ستاسو تر خبرې پورې اوس دا ما مقدمه کې هم اشاره ورته وکړله، داسې راپورونه دي چې پاکستاني چارواکو په تورخم کې ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې ده چې د مارچ تر یو دیرشمه په افغان موټروانان ویزې او پاسپورټونه اخلي. آیا ممکنه ده چې په دومره وخت کې ویزې او پاسپورټونه واخیستل شي؟
شیبر صاحب، په دې موضوع ما ډېر کار کړی دی. یو خو داسې داسې موږ دلته د پاسپورټ په اخیستلو کې ډېرې ستونزې لرو، تاسې خبر یاست ډېر مشکلات دي. او دویم، د موږ موټروانان ډېر غریبان دي، وسې نه لري. درېیم، په آینده کې موږ ډارېږو چې هسې نسې دا ویزه به لکه دغه اوسنۍ د مریضۍ ویزې یا نورې ویزې هسې نسې بیا راته بندې کړي او بیا راته سختې کړي، بیا نسو کولی. بیا هم دغه ځکه په دې لاره باندې دا د موږ د خلکو یو ګوله ډوډۍ ده او یو ریسک پې کرا ده، نو هغه ډارېږي. هغه تر ډېره حده دې شي ته لیوالتیا نه ښیي. و موږ یو دغه ورکړی دواړو ملکونو ته، چې دوی دواړه ملکونه باید یو قرارداد سره ولري او د قرارداد له مخې دغه موضوعات کې ذکر وي. حداقل د یو پنځو لسو کلو لپاره یو قرارداد سره ولیکي چې هغه کې ډرایور ته دغه لیکل شوي چې ډرایور ته به ویزا څلیری ساعته کې یا پاته څلوېښت ساعته کې ورکوي، دوی ته به ستونزې نه جوړېږي. یا همدغسې غوښتنه ترې کړې ده چې موږ ته د کم فیس په بدل کې درې کلنې ویزې راکړي، تر هغو موږ اطمینانی واوسېږو. د هغه سیکورټي چې هغه کوم موضوعات دي هغه به موږ صحیح ده په جای کړو. اما موږ ته درې کلنې ویزې راکړي ځکه موږ بار بار نسو ورتللی. په دې لاره کې دومره ګټه نشته، دومره غټ کاروبار نشته کې چې موږ هر موټروان دې راجک سي په شپږ میاشتو کې بیا ایجنټانو ته پیسې ورکوي یا د ورزي خلکو ته هلته د سفارت خولې ته ورته پروت چې ته ماته ویزه راکړه. ځکه د دوی په کې اکثره وخت مشکلات ستونزې، نو دا هغه موضوعات دي چې دغه امکان نه لري چې موږ دې وکولای شو چې په دومره لنډ وخت کې د دغه پاسپورټونه ویزې واخلو.
افغان صاحب، په همدې برخه کې بله پوښتنه هم لرم، خو مخکې تر دې چې خپلې پوښتنې ته راشم، په اسلام آباد کې د پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس څرګندونې لرو چې دی وایي چې په کوم وخت کې د په اسلام آباد کې کار کوو، په هغه وخت کې به سوداګرو، پاکستاني سوداګرو هم دا تقاضا لرله چې دا لاره پرانستل شي، ځکه چې دا لاره دې نه بندېږي. د ښاغلي شمس په وینا هغوی ویل چې په دې کې دوی هم ډېر تاوان کوي.
دا یوازې دا نه چې د افغانستان ولسته د دې ضرر دی، د دې اغاړه ولست لا ډېر ضرر دی. یعنی یو وخت چې ما په سفارت کې ماموریت و، هلته به دغه سیمینارونه وو، حتی د پاکستان د دغه د تجارت د برخې مسؤلین چې به خصوصا دغه د تورخم او د چمن، هغه به داسې ارقام وړاندې کول خپل حکومت ته، خپل چارواکو ته، چې په دې کې موږ ته زیان ډېر دی. ځکه چې د پاکستان خواته په تورخم کې، په چمن کې، هلته ډېر زیات خلک، د هغې ژوند، د هغه نفوس چې دی، هغه ولسونه چې دي، د هغوی هغه روزمره ژوند، دغه عواید، دغه هر څه د دې لارې پورې تړلي دي. دا که تړل کېږي، د هغوی هغه روزمره هغه چې وایي دیاړي، هغه ادرېږي. خو یعنی اخوا ته هم پاکستان کوشش کوي چې همدغه د پښتونخوا او یا د جنوبي پښتونخوا هغه ولس وځپي، ځکه چې هغه باندې هغه ملاحظات لري، هغه وایي چې دی یا وفادار نه دي وطن ته، او یا څنګه که څه هم په بیان کې به نه وایي. دې غاړه هم افغانان یا دغه سیمې کې چې پراته د خلک دا ځپل کېږي، نو دواړو خوانه په دغه ولسونه یو جبر روان دی.
افغان صاحب، د شام صاحب خبرې مو واورید. تاسو ویل چې تاسو دا وړاندیز ورته کړی دی چې افغان موټروانانو ته د په لنډ وخت کې ویزې ورکړي، د دې ځواب تاسو ته پاکستاني لوري درکړی؟
دسې داسې دا دواړو ملکو خبرې دي. موږ چې هغه کوم ارتباطات نیولي دي، دوی وایي چې په لګیا یو، خو دا د دواړو ملکو خبرې دي. دواړه ملکونه باید په دې باندې خبرې
وبخښئ، دا خو د سوداګریو، وبخښئ، د سوداګریو د ګډو خونو له لارې دا مشکل نه سیال کېدی؟ دا خو تجارتي مسله ده.
نه، دا که دسې ما وختیم ګوره درته ویلې چې موږ ته دغسې یو اطمینان نه یې حاصل، د موږ موټروانان دې ته زړه نه ښه کوي، نه یې سې ښه کولی. هغه وایي ډارېږي چې سبا را باندې بندي، هغه تجارتي خونې کومې چې دي دواړو ملکو، هغه دومره صلاحیت نه لري، هغه دومره واک نه لري چې هغه وکولی شي چې په دوی سره دوی ته ووایي چې دغه موضوع ورته کنفرمه کړي. نو هغه موږ له دوی سره پخوا یو قرارداد لاره دي افټا په نوم، چې هغه کې له ډېره وخته هغه ختم شوی ده، او دغسې پاتې ده چې په هغه کې لیکل شوي وو چې دواړه ملکونه کوم ټیډ یا کوم روډ پاس سره ایشو کوي، په هغه کې د مالک نوم لیکلی، د موټروان او د کنډکټر، دغه څلور واړه کسه، درې واړه کسه کولای شي چې په دې روډ پاس باندې بغیر له پاسپورټه لاړه وراسي. نو موږ بیرته دغسې یوه لاره غواړو چې موږ د بیا بیا د سیستم لاره بند نسو یا مجبور نسو موټردار هم په دې خاطر غواړي چې دې لارې ته داسې یو داغه ورکړي ځکه دلته سیاسي استفاده له دې لارې ډېره سوې ده او سیاسي موضوعات له وجې ډېره بندېږي نو تر ډېره حده دې موږ موټردار هم نه غواړي چې دې موضوع ته دې یعنی ځان دې ورته د هغه کې جوړ کړي نه هلته وایي چې نسو کولای که نه څو ورځې مخکې هته دغه افشن نیم کار څولی سي که دواړه موټره په سرحدو کې سره خالی سي یا نو دا داسې دي یو تخنیکي پاس ته ضرورت لري او موږ د پاکستان باید یو قانوني قرارداد سره ولرو چې هغه کې نړیوال تضمینونه موجود دي ځکه دغه لاره که دغه رقم بندیږي یا د سیاسي موضوعاتو له وجې یا د دغه هلته کوم تخنیکي موضوعات چې راپېښېږي نو د هغې له وجې چې بندېږي دا یو دم بنده سي او بېرته بیا په شپو شپو نه خلاصېږي یعنې د نور مثالونه هم لري اوس ایران سره یې څو ورځې مخکې شخړه راغله اما سرحدونه یې سره بند نه شول دغسې هندوستان سره یې شخړې راسي سرحدونه یې سره بند نه وي موږ هم دا غواړو چې که شخړې وي که هر حالت وي حد اقل سبزي وو هغه موټر چې هغه شریل فساد توکي وړي و راوړي هغه ته باید بند نه شي هغې ته موږ باید سیو لارې ورکړو او د منظمې لارې ورکړو که تاسې وګورئ دا اوس پاکستان خپل تجارت منځنۍ آسیا ته په هغه کچه نه ده غځولی هغه کوم چې دوی ته ضرورت ده او دوی خپله له وسه پورې کار نه پرې کوي ځکه تجاران یې له حکومت سره په روابطو کې ځکه دا لاره سیو نه ده دوی هر وخت دا بندېدلی شي او په انټرنیشنل تجارت او کاروبار کې ته لس پرسنټ نه اضافه ریسک نه شي اخیستلی لس پرسنټ هم ډېر زیات ده نو دلته د افغانستان لاړو له دوی سره دې موږ تقریبا لس فیصده سیو ده نور 90% هر حالت کې دا بندېدلی شي او هر وجه بندېدلی شي
د راپورونو له مخې پاکستان تیر کال له منځنۍ آسیا سره تقریبا 1,500,000,000 ډالر تجارت د افغانستان له لارې کړی دی بل لور ته د تورخم د لس ورځنۍ بندیز په ارتباط د افغانستان او پاکستان د ګډو خونو د مسؤول خانجان علي کوچي څرګندونې لرو چې دی وایي چې افغان سوداګرو ته او دواړو لورو ته په میلیونونو افغانۍ تاوان اوښتی دی البته ښاغلی الکوزي دا خبرې د تورخم د دروازې د لومړیو ورځو د بندیز په وخت وکړې
روزانه $200,000 تقریبا په نورمال شکل دواړو طرفونو ته تاوان رسیږي او د ډېر ورځ په ورځ اضافه کیږي
و دغسې ده
افغان صاحب اوس په مجموع کې د الکوزي صاحب چې کومه خبره کړې وه د تورخم د دروازې د بندېدو په درېیمه څلورمه ورځ ده وویل سي دواړو خواو ته سوداګرو ته 10,000,000 افغانۍ تاوان اوښتی خو د دې ته مې اشاره وکړله چې دا تاوان که څومره دروازه بنده پاتې شي زیاتی شي تاسو یو هغه لرئ ارقام لرئ سي افغان تاجرانو ته په دې لسو ورځو کې څومره زیان اوښتی
شیبر صاحب موږ چې کوم معلومات لرل تقریبا 300 پورې خالص د پیازو موټر ولاړ ول چې دغه په دغه آخري ورځ ولا چې موږ مسؤلینو سره په تماس کې وو د اسلامي عمارت د ګمرکاتو مسؤلینو موږ سره وعده وکړه چې که چیرې دروازه نه خلاصي یا وي تاسې پیاز خرابېږي موږ آماده یو چې دا دلته درته محصول کړو په کم محصول او دلته یې خرڅ کړي او اوس یې دغه کوم موټر ګاډي رسېدلي دي هغلته پاکستان ته د پېښور او د اسلام آباد او د لاهور منډیګانې ترې ډاکې دي یعنی مخکې له هغې چې کله ګیډ بند سو 350 روپۍ کلدارې ته په پېښور کې 1 کیلو پیازو رسېدل نو دغسې هر شی کې یاست که یا خراب شول د کیلو موټر مکمل داسې اوبه ترې روانې وي خلکو کندې ورته وویستلې او کندو کې خالي کړل خاورې پرې واچولې نو دلته په دې لاره باندې ترانسپورټ چې څومره ودرېد لس ورځې یعنې د موږ ترانسپورټ تقریبا 1,500 پورې موټر دغلته د یوې خواته او 1,500 بلې خواته ودرېدل دغسې په خړلیسویو کې غلام خان کې یعنی په دې ټوله لاره باندې لس میلیونه څه سي حتی د موږ دغسې هغه له خپل نظره 1,500,000 پورې افغانۍ د ورځې موږ په دغه لاره باندې په دې لسو ورځو کې تاوان وکړ نو دا تاوان ټول د دواړو سره تقسیم ده د دواړو طرفو تجاران په دې کې شریک دي که دې خواته دي یا هلته پاکستاني تاجري دی جمال اور لیگی یا لاغا جا الدا پاکستان ای تاجر دل تیرا لیگی نو دا ورا سر بل دا زیاتی گی او دا غوسنی اخیرنی جټ کدا غس ول دا غس انګیرل کدل سی هتا ل انتخابات پورې دا گیټ نه خلاصیږي خلکو بدیلو باندې فکر کاوه او خلکو زړه پر ور ما
افغان صاحب بخشی افغان صاحب بخشی تاسو بدیل لاری وویل آیا افغان سوداګر بدیل لاری لري
داسې داسې موږ سو بخش لرو یو خو ترانزیر د ترانزیر کې موږ کولای شو په بدیلو لارو راوړو خو په هغه کې هم موږ ستونزې لرو ځکه دنیا هلته په ایران باندې هم بندیزونه دي هغه بعضې نړیوالې کمپنۍ هغه خپل توکي د ایران د لارې نه پرېږدي چې راسي داسې بل موږ په داخل کې سبزی او میوې لرو چې هغه موږ له وسه پورې دغسې مستقیمن او اسان او ښه بدیل نه لرو چې نورې نړۍ ته هلته خو یو دلته موږ مشکلات لرو چې هغه ورځې وزیر صاحب تجارت هم دي موږ تجارانو باندې انتقاد وکړ چې دلته د پروسس کمپنیانې موږ نه لرو چې موږ دا خپله میوه ښه پی پوښه پروسس کړو د کارګو له لارې نورو ملکو ته ولېږو یوېدې مشکلات هم دي د نورو ملکو ته تګ راتګ او بل دلته د انټرنیشنل تجارت لپاره هم فکر دی موږ تجارانو کې دومره ښه نشته نو دا هغه موضوعات دي هغه مشکلات دي چې موږ بدیل ته زر نه سو رسېدلی او زر نه سو ورتللی پاکستان د موږ لپاره پاکستان ډېر غټ نفوس لري او ډېر د افغانستان د توکو لپاره نږدې اسانه او ښه لاره ده بل دغسې موږ د پاکستان له لارې واګا ته خپل توکي هندوستان ته لېږدوو تقریبا نه سوه میلیونو په شاوخوا کې د موږ توکي هر کال له دې لارې نه ځي نو دا هغه موارد دي چې بدیل ته به موږ وبرسېږو که ووایو چې بالکل نه یې کوو دا تجارت نه کوو چې پخوا هم نه کوم د هغه افغانستان و د هغه ملت و که چیرې خبره نوره سره خرابیږي او فشارونه زیاتیږي بیا به هغه وایو چې بالکل نه دي دا غلطه دي که کېږي ودیسي که نه بالکل دی نه کېږي بیا په هغه صورت کې که ښه وي که بد وي موږ بدیل پیدا کولای شو بیا هغه تاجر هڅه کوي او هڅه دې چې وکړله بیا خپله
د همدې بدیل پوښتنه بیا هم کوم خو مخکې تر دې چې دغه پوښتنې ته راسم د پخوانی افغان ډیپلومات زردوش شمس څرګندونې لرو دی په دې باور دی چې کله هم په افغانستان کې حکومت ثبات ته مخه کوي پاکستان ورسره مخالفت کوي
پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپلو خپو درېږي او هغه د پرمختګ خواته ځي ټول افغانان پرې راغونډېږي او په افغانستان کې بحران له منځه ځي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي دا یو بدبختي ده یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري دا چې ظاهرا لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هېواد افغانستان دی او یو باثباته او جوړ افغانستان غواړم عمل کې دوی داسې نه دي نو اوس که چېرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کېږي چې افغانان پرې راغونډ شي د افغانانو زړونه خپل کړي باثباته شي اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي
افغان صاحب که بېرته همدغه د هغه پوښتنې ته راسو شام صاحب خدا وایي چې پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې ثبات وي دا یده خبره ده که چېرته پاکستان دا نه غواړي او که چېرته د مارچ په یو دیرشمه باندې دوی بیا د دې ویزې او د پاسپورټ مسله راپورته کړي او دا راوباسي او تر اوسه پورې خو داسې معلومیږي چې پاکستان حتی خپل تاوان هم منلی ده خو مقصد د افغانستان لاره بیا بیا بنده سي منځنۍ آسیا ته د مارچ تر یو دیرشمې پورې افغان تاجران څه کولی سي آیا که څه هم تاسو خو یو څه توضیح کړه بلې خواته مخ اړولی سي
شیبر صاحب ان شاء الله واخسته موږ هغه توکي هغه ترانزیټي توکي سي دي موږ د کراچۍ د لارې راتلل په هغه باندې واضح پیغام دا ده د موږ ټولو تجارانو ته د حکومت له طرفه سي بدیل باندې راوړی سي هغه د د اسلام کلا لاره ده او د ایران لاره ده ځکه موږ بله لاره نه لرو د فعلان لپاره موږ هغه لاره پرې غوره ګڼو او دویمه خبره دا ده چې انشاءالله موږ دې ته امیدوار یو چې دلته موږ تاجران او حکومت هڅه دا شروع کړې ده چې د دوی د مسؤلینو سره په رابطه کې واوسیږي او لاغه به خدای مهربانه ده دغه حکومت
افغان صاحب وبخښئ دغه امیدواري چې بیا هم پاکستان ته امید کوي افغانان دا په دې تېرو شلو کلونو کې څو ویشتو کلونو کې بیا بیا تجربه سوه او بیا بیا هم نتیجه ورنه کړه نو بیا هم ولی باور پیو کی ته دی تاسو دی تاجر په سپک باندې ولی باور
کړی خبره دې چې دلته دلته دې چې دا بیخي په باور ده داغه دا ان هغه بعد ما وختي هغه بعد موارد درته ویلې چې مګ نه سو کولای بعض تجاران هم لاغه انټرنیشنل او کمپنیانو نه چې هغه نه غواړي چې خپل اعتبار خراب کړي هغه توکي نه سي راوړلی د ایران له خوا نه هغه هلته بندیزونه دي پرې هغه هغه شیپو ته نه ورکوي هغه په هغه لاره باندې نه راځي هغه مجبوره دي بله لار نهسته همدا د کراچۍ لاره ده
افغان صاحب ډېره مننه له اورېدونکو او لیدونکو هم مننه کوم چې دا بحث تر دې شپې راسره واورید زحمت شپر اجازه
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
ترخا مسافر فريدا.